السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 دلته په پرا کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2012 کال د جنوري 8 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واورئ، خو اول د ملیحه امیرزاده نه د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
اول ته خبرونه سټکی د پاکستان وزیر اعظم په دوحه کې د خپل قطري هم منصب سره ملاقات کې په مهمو چارو خبرې کړې. په لاهور کې د یوې کارخانه ودانۍ را پریوتلو په پیښه کې د 12 کسانو مړی راوستل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په ځینو ځایونو کې کرفیو لګول شوی دی. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ د قطر د سفر پر مهال د هیواد له وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم ال ثانی سره ملاقات کړې. ګیلانی تیره ورځ دوحا ته رسیدلې او د هیواد په درې ورځني سفر دی چې په ځانګړي ډول د قطر له چارواکو سره وغږیږي. په دې ملاقات کې د هیوادونو مشرانو په دوه اړخیزه تعلقاتو، د افغانستان په باب او دغه شان ایل این جی ګیس او تجارت سیوا کولو په اړه خبرې کړې دي، او د امنیت او تجارت په اړه دوه مفاهمتونه هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان خارجه دفتر ویان عبدالباسط بیا د هغه غنګوسو ردونه کړې چې ګینی ګیلانی قطر ته طالبانو سره خبرو اترو لپاره ورغلي. هغه دا خبرې بې بنیاده ګرځولې دي. په پاکستان کې د کارخانې د ودانۍ را پریوتلو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 12 ته رسیدلې ده. چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د 21 نه زیات کسان اوس هم په لاهور ښار کې د ودانۍ تر ملبې لاندې گیر دي. د کارخانې د درې منزله ودانۍ د ګل په ورځ هغه وخت را پریوتله کله چې په پلانټ کې نصب بویلر اوچاودېدلو. چارواکي وایي دغه کارخانې د ځناورو لپاره دوایانې جوړولې او په غیر قانوني توګه په رهایشي آبادي کې جوړه شوې وه. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې د نن سهار نه تر ماښام نامعلومه وخته پورې د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه په دتخیل بویا دوسیلی رسمک او سب ډیویژن میرالی کې کرفیو یا ګرس بندیز لګول شوی دی، او خلکو ته په سړکونو د تګ راتګ نه کولو وینا شوی چې په دې دوران به یوازې د پوځیانو قافلې تیریږي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته په بجټ کې د خساري او ورو اقتصادي ودې په اړه خبرداری ورکړې چې معیشت یې په نازک حالاتو کې دی او بیړني حالاتو لپاره تیاری پوره نه ده. په خپل کلنی رپورت کې IMF ته ګل پورس ویلي د پاکستان اقتصاد به په مالی کال 2011-2012 ترمنځ تر روان جون میاشت پورې 3.4% وده وکړي. د رپورت په خبره دا شرح ضرورت ته په کتلو سره سم نیم په نیمه ده چې هر کال مارکیټ ته تقریبا 2 میلیون نوي کارکوونکي ورننه کیږي. بلوري IMF ته پاکستان مرکزی بانک نرمې پالیسیو په اړه وایي چې لوبه چې په هیواد کې د شیانو نرخونه له حده زیات سیوا کیږي. نیټو ځواکونه وایي یو هلیکاپټر یې د ګل پورس افغانستان په مشرقي برخه کې را پریوتی او دا چې سواري ټول کسان پکې ژوندي دي. ائتلاف په خپل بیان کې ویلي چې عمله نیستې یوې اډې ته وړل شوې ده. لومړني رپورټونو د پیښې په سیمه کې د دښمن د کاروایو په اړه څه اشاره نه دي ورکړي. نیټو وایي د هلیکاپټر راغورځېدلو وجه د معلومولو هڅې کوي، خو نور څه معلومات یې نه دي ورکړي. د روسیې خارجه چارو وزیر سرجی لاروف شام ته ورځي چې په دغه هیواد کې لانجه په هوارولو کې منځګړتوب وکړي. لاروف په شام صدر بشار الاسد سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د روس ډیپلوماټیکي مشن له هغې څو ورځو وروسته مخې ته راځي چې روس او چین د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د قرارداد په اړه د خپل ویټو حق استعمال کړی دی. د لاروف په خبره د دې قرارداد منظوري به دا معنا ورکوله ګینی ملګري ملتونه په دې شخړه کې طرفونه اخلي. نوموړي د نړیوال تنقید په جواب کې وویل نیوای زما په فکر دوی هڅه کوي چې د داسې جذباتي بیانونو سره اصل حقیقت پټ کړي چې څه هغلته په اصل کې روان دي، او په حقیقت کې په شام کې د تشدد وجه یوه نه ده بلکې بېلابېلې وجې موجودې دي. لاروف ته خبرې په بحرین کې د سفر پر مهال پر روس ته تر روان تنقید په جوابونو کې کړې دي. بلوري امریکا په دمشق کې خپل سفارت تړلې دي، او برطانیې هم ویلي د شام د خپل سفیر واپس راغوښتی دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکایي صدر باراک اوباما د ګل پورس یا صدارتي امر لاسلیک کړی چې لامل به پر ایران او د هیواد په مرکزی بانک نور سخت بندیزونه لګول شي. اوباما د دې امر سره په یو بیان کې ویلي دغه بندیزونه ضروري و ځکه چې د ایران مرکزی بانک او نورو بانکونو د ډلو سره ورکړه راکړه پټه ساتلې وه. د نوموړي په خبره نړیوال مالي نظام ته ورپېښې خطرې چې د ایران د فعالیتونو سره تړلې دي او د اجازې وړ نه دي ته په کتلو سره دا ګام پورته کیږي. امریکا او اروپای ټولنه غواړي د ایران لانچمن اټمي پروګرام په لړ کې په دغه هیواد فشار زیات کړي، خو ایران د دې تورونو نه انکار کوي چې اټمي وسله جوړول غواړي. د یونان د مالیه وزیر د بیړني مرستې په پیکیج د نړیوالو قرضه ورکوونکو سره خبرې سختې ګرځولې دي او ویلي دي چې دوام به ولري. نوموړي دا خبرې د ټرایکا سره د خبرو په تازه پړاو کې کړې دي. په ټرایکا کې اروپایي ټولنه، آی ایم ایف او د اروپا مرکزي بانک شامل دي. هغه وویل دی وایي له بده مرغه زه په کار د ده ووایم چې خبرې اترې پر دې ګرانې دي چې کله یو به بند شي نو بل خلاص شي، چې د هایډرا په نامه د یو سمندري بلا په شان دي. دا چې هیڅوک هرکولیس نه دي چې په خپل سر هایډرا سره مقابله وکړي. په داسې حال کې په کار ده چې بغیر د کومې ستونزې په ګډه د دې جګړې مقابله وکړو، چې د یونان ولس ته باور ورکړو او په پروګرام یې پوه کړو. د مسلې حل راویستلو په لور روان شو چې موږ یې انتخاب کړی چې په اروپا او یورو کې پاتې شو. ټرایکا له یونان غواړي چې په پینشن کې سرکاري نوکری او په تنخواګانو کې د کمی راولي، چې دا ډول د 130 بلین یورو برابر د مرستې پیکیج ترلاسه کړي. په مالدیب کې پوځیانو په مظاهره کوونکي پولیس ته ربړ ګولۍ ورولې دي. د نهې په ورځ په سلګونو پولیسوالو په سرخار ملي کې لاغې وروسته احتجاج شروع کړ چې چارواکو ورته حکم ورکړی د حکومت مخالف ګوندونو د ملاتړو د ساتنې نه لاس واخلي، چې له یو بل سره نږدې مظاهرې کولې. صدر محمد نشید پولیسو ته ورغلو او ترې د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه، خو پولیسو انکار وکړ او د هغه د استعفا نارې وهلې. او د ملګری ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون د فلسطینی واکمن محمود عباس نه غوښتنه کړې چې له اسرائیل سره د خبرې اترې نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د عباس او د هغه فتح غورځنګ د خپل مخالف حماس ډلې سره یو تړون لاسلیک کړی چې په مئی کې کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې به حماس او فتح منځمهاله حکومت جوړ کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قطر کې د حکومتي چارواکو سره د افغانستان په ستونزه او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې. آی ایم ایف د پاکستان په خراب اقتصادي حالت اندېښنه ښودلې او په دې اړه یې دغه هیواد ته ویلي چې خپل مالی مشکلات حل کړي. د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک په جلوزو کیمپ کې وایي د یخنۍ نه د بچ کېدو بندوبست نه لري.
زیاته یخنی وی پکه وایس کیسم گزارم پکه خیمه کې نکیږي.
او په بلوچستان کې زده کوونکي وایي په دې کمپاین راوتلي چې تعلیم عام کړي.
موږ په پښتون خو او تنکی د انتیا پسندې د شتګردي کوم اثرات خوړدي زمر په ټولنه باندې دار اتم کو او ټول بچان د سکلو تراولو.
د مشال ترڅنګ سي رازو د خبرونه لوبي رپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون قطر ته ورسید چې دغه هیواد له وزیر اعظم او امیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه وزیر اعظم قطر ته د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تللی او زیاتوي دوه هیوادونو په سیمه کې د پرمختګ او د توانای په لړ کې د یو بل سره په همکارۍ خبرې کړې دي. تفصیل زموږ د همکار اسمت سروان په دې رپورت.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د قطر له صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جبار السانی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او افغانستان په باب خبري وکړه. ګیلانی پرون دوه ته ورسید چې د قطر له چارواکو سره په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې پر پروسې وشخي شي. په قطر کې امریکایي مقامات د طالبانو له استازو سره مخکې له خبري پیل کړي او طالبانو تیاری شو ولې چې په دوه کې سیاسي دفتر پرانیزي. د قطر له صدر اعظم سره ګیلانی په خپلو خبرو کې وویل قطر د سیمې په ثبات او د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي. د پاکستان پر دې دریز ټینګار وکاوه چې د افغانانو په مشرۍ او د دوی په ابتکار د سولې د حل لپاره ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي و چې ګیلانی باید قطر له چارواکو سره هم د پاکستان او قطر په دوه اړخیزو مسایلو او هم د افغانستان په اړه وشخیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره په دې خبرې کړې و چې پاکستان، طالبان او نورې وسلوالې ډلې د سولې په خبرو کې ګډون ته هڅولای شي. هینا ربانیکر همداراز ویلی و چې هیواد حاضر دی هر هغه اقدام وکړي چې په افغانستان کې د سولې دراتګ لپاره افغانان غواړي. دی په عین حال کې ویلی و چې د سولې پروسه باید د امریکایانو یا نورو بهرانیانو له لوري رهبری نشي. یوسف رضا ګیلانی د قطر له صدر اعظم سره د پاکستان او قطر پر تجارتي اړیکو هم خبري وکړي او له دغه هیواد یې وغوښتل چې د پاکستان ماهر او کارګرو ته د کار مناسب فرصت ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. آی ایم ایف د پاکستان په اقتصادي وضع اندېښنه خاودلې په داسې حال کې چې ویل کېږي پاکستان په موجوده وخت کې د انرژي له شدید بحران سره مخامخ دی او د کورنی سیاست له پلوه هم یو شمېر بحرانونو سره وړاندې دی. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ته دغه هیواد د خراب اقتصادي وضع له امله خبرداري ورکړي چې وای په اوسنو شرایطو کې کومې جټکې زغملو ته ډېر د ټینګې نه دی. په دې اړه له واشنگټن نه هارون بچا تفصیل راکوي.
فرانس پس ایجانس خبر ورکوي د نړیوال مالی صندوق لخوا په تازه خبر شوی رپورت کې د پاکستان د بودیجې د زیاتیدونکو خسارې او د دې هیواد د ورو اقتصادي ودې په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د یاد سازمان د رپورت تر مخه د پاکستان اقتصاد بعد تیر کال د 2.4% ودې په پرتله د 2011 او 2012 مالی کال په موده کې 3.4% پرمختګ وکړ. خو په عین وخت کې بیا وایي چې په ملک کې د بیروزګارۍ شرح چې حکومت یې 6.6% اخایي له دغه اندازې زیاته ده. رپورت دغه راز د اقتصادي پرمختیا په مخه د پاکستان د دولتي بانک لخوا د پیسو پاړه نرمو پالیسیو کارولو ته پکتنی وایي چې د بانک دغه عملیه د خلکو د ورځنۍ وړتیاو د شیانو قیمتونه په دوامداره توګه جګ ساتلی دي. د پیسو نړیوال صندوق همداراس په خپل کلنی رپورت کې لیکلي چې د پاکستان اقتصاد په کمزوري حالت کې دی او دا چې د کومې جټکې د زغملو توان به په ګرانه ولري. په رپورت کې هغه سیاسي مزاحمت ته هم اشاره شوې چې لکبلې د یاد نړیوال سازمان په وینا حکومت ونه شو کړی د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره په عوایدو کې زیاتوالی راولي او چې په نتیجه کې به د بودیجې دغه کمښت د تیر کال د 6.6% په مقابله کې سږ کال 9% ته ورسي. دغه راز د پاکستان د بهرنی تجارتي توازن په حق له هم ویل شوی چې ناتوانه شوی دی. تمخه ودل شوی چې د پاکستان په برآمداتو کې به 1.8% کمی راشي چې یو غټ لامل یې د پومبې په قیمتونو کې راغلی ټیټوالی بیان شوی دی. رپورت هم دغه راز د 13 میاشتو په موده کې د پاکستان په مالی ذخیرو یا ریزروس کې د 2 بلین ډالر د کمښت ذکر هم کوي چې وایي لامل یې د پاکستان د مرکزی بینک هغه هڅې دي چې د روپۍ د قیمت د برقرار ساتلو په موخه جاری ساتلی دي. د پیسو نړیوال اداره د غربي طاقتونو اقتصادي بحرانونو او هم د پاکستان د ننه د سنټ او پارلماني انتخاباتو موضوع ته په پام سره خبرداري ورکوي چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان اقتصاد تور پیخ چیلنجونه ممکن لا زیات جدي او ټکان ورکوونکي ثابت شي. فرانس پس ایجانس په عین وخت کې د پاکستان د رپورت په اړه د نړیوال مالی صندوق د مشرانو شننې راغستي چې وایي اقتصادي بحران د وتلو لپاره د پاکستان حکومت باید خپل عواید سیوا او د پیسو د ورکړې راکړې په اړوند خپلې پالیسۍ کلکې کړي. یاد اداره هم دغه راز وړاندیز کوي چې د بودیجې د تمویلولو د پاکستان د مرکزی بانک رول دې محدود کړی شي او پر ځای د ورته د عملیاتو په خپلواکه توګه د کولو زمینه برابر کړی شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران صدر محمود احمدی نژاد به د فروری په نیمایي کې په پاکستان کې د خپل هم منصب آصف علي زرداری سره درې اړخیزه مذاکرات کوي. په دې مذاکراتو کې به په کومو چارو خبرې کیږي او تجزیه کوونکي په دې اړه څه فکر لري؟ تفصیل زموږ د همکاري انیسه اجمل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران صدر محمود احمدی نژاد با د فروری پنیما کې د پاکستان دوره کوي. دا دواړه ولسمشران با لخپل همسیال آصف علي زرداری سره درې اړخیزه مذاکرات کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تر مخې په دې مذاکراتو کې بعد ریواړه هیوادونه د سیمې د امن، استحکام او د افغان حکومت په مشره افغانستان کې د روغې د خبرو لپاره پراتلونکي کې د لایحه عمل تیارولو په اړه خبرې کوي. دا چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران د ولسمشرانو په داسې حالاتو کې پاکستان ته دراتک چې د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې ښې نه دي، دا معنا خو نه لري چې د امریکا پر ضد یو مایز اتحاد جوړولو هڅه کیږي. په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي،
کے دو مطالب نکالے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ یہاں کا ایک
ددی دو مطلب نہ کی دے شی او خدا چ امریکہ ددی خطے او مستقل طاقت نہ دے او ہمیشہ ل پارا پدی سیمہ کی د امن او استحکام حالات نشی سنبھالا ولے او لس کله جنگ کول او رستو چ کوم خبر مخ تر اغلی دا نو دا غینه اولس حکومتونو ته دا معلومه شوی دا چی په امریکا نور به روسان شي کیدی نو یو خدای یقین دلته په خلکو کې پیدا شوی دی بل دا چې اوس امریکا جنگ ختمولو وروسته زی نو امریکا چې دا حالات کوم خراب کړی دی نو اوس ایران افغانستان او پاکستان یو ځای کیږي او د حالاتو سمولو خبرې کوي.
کاسو هم ډاکټر رسول بخش رئیس منی چې د درې واړو گاونډي هیوادونو یو ځای کېدلو مقصد په سیمه کې د روانو حالاتو جاج اغستل او د امن یو هڅه ده. خو هغه دا ونه ویل چې ګنې دا هڅه د امریکا پر ضد ده. بلخوا پوهانی سفارتکار او سینیٹر اکرم زکی وائی چه دا دی دریوانو حیوادونو دا مشرانو دا غنڈا سنوی خبر ندا.
دیکھیے ٹرائی پارٹائٹ کانفرنس جو ہے نا پاکستان ایران پر وغیرہ
گورے دا پاکستان افغانستان او ایران ترمنز دری ارخیز مذاکرات مخ کی هم شوی دی نو موږ هڅه کوو چې څه هم دا سیلار خپل کړو او د افغانستان حالات سم کړو او حالتا سوله راشي ځکه چې د افغانستان سوله زموږ لپاره هم ډیره اړینه ده او پاکستان د چا هم مخالفت نه کوي.
یاد دیوی چې پاکستان افغانستان او ایران د یو بل سره ګډه پوله لري او د دواړو هیزه مرستې ملګرتیا یو شمیر لوزنامې هم لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د صوبه خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په جلوزو کډوال کیمپ کې میشت قبایلي سیمونه د روانو پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک وایي چې د سخت یخنۍ او بارانونو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاتوي حکومت د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د مشال خبریال فواد علی شانه نور تفصیل ورو.
پنوخار ضلع کې جوړ د جلوزی په کډوال کیمپ کې میشت په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک وایي چې د سخت یخنۍ او بارانونو له کبله د دې ژوندونه ډېر ګران شوي دي. د جلوزی په کډوال کیمپ کې تر اوسه پورې 15500 آی ڈی پیز یا بې کوره شوي خلک اوسیږي. دا خلک وایي چې د یخنۍ او بارانونو نه د بچ کېدو هیڅ انتظام په کیمپ کې نشته. حاجی رحمت د چا تعلق چې د خیبر ایجنسی د شلوبر کام سره دی وای چې د دې تامبوان ټول ساسي
وسن خیمه د مونږه راڅاسي هیڅ هم نه دی راکړي. وس مې په دې جیب کې درخواست د لرګو د پاره مې ور وړو وته مې ویل چې یاره کلرګي دې راکړه. هغه راته ویل چې یاره نشته دی دا هغه د مونږ سره نشته. هنده درخواست ده تاسو وګوره.
که یو طرف ته دا خلک د باران نه تنگ وي نو بل غاړې ته د سید نذیر افریدی په وینا چې باران بند شي نو بیا د سرا د یخ واواګانو هیڅ علاج نوي او ماشومان ټول د یخنۍ د وجې نه جوړ شول
چې دلته مونږ له د یخنۍ زکه چې مونږ سره وړ وړ ماشومان بچی دي او سړی کیږي نو داسې تنظیم نشته. صرف مونږ له په دې جمع کې لرګي را کوي او د درې میشتې لرګي مونږ له ملاویږي او را کوي نو دا ور مونږ ځان له کیچن کې اکو هغه چې کم انګار دی کم هغه دی مونږ خېمېله نه بس خو چې کله ختم شي بیا سړی وي پکې ډېره زیاته یخنۍ وي پکې او هیڅ قسم ګزارم پکې خیمه کې نه کیږي.
انعام افریدی څوک چې د باړې نه بې کوره شوی دی وای
بوده کیم کې د یخنۍ یا د ګرمۍ لپاره بالکل هیڅ تنظیم زموږ نشته. صرف دا اونلی ون د یو خیمه ده چې مونږ ته ملو شوی ده او په دې کې چې کنه زموږ گزاره ده بچو مو زموږ بل دار چې د بلند پرم بس د خیمه تنظیم دي نور څه تنظیم نشته.
کله مو چې د جلوسی کیمپ انچارج نور اکبر نه په یخنۍ کې دی بې کوره شوی خلکو ته ورکړی شوی سہولتونو په اکلا پښتنه وکړه نو هغه صدارنګ جواب راکو.
ټینټونه مونږ ورکړی دی ټینټونه کې دی ته مونږ زاړه کسان ته خو مونږ وینټرایز پیکج ورکړی دی چې یونیسیار ورکي هغه کې بلستنې تلایانې کمبلې ټول ارسای کې دی کې چولمی د ګیس سلینډرې او د دې لپاره مونږ فایروډ هم ورکو ټول لپاره لرګي او دغه سې نیو خلکو لپاره مونږ مکه پیکج ورکو کوم چې راغلي دی هغه ته مونږ پیکج سٹارټ دی.
د جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر وای چې کوم خلکو سره تامبوان او برستنی نشتا اغوی تبا ډیر زر دا سامان ورکړی شي. فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. برطانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلټه جهازونو په بریدونو کې په لسګونو عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د دغه ورځپاڼې د پلټنو تر مخه هغه عام خلک چې د یو برید وروسته د وژل شوو خلکو سره مرستې کولې او یا یې د بې پیلټه جهازونو په بریدونو کې د وژل شوو په جنازو کې برخه اخیسته هم ډرون الوتکو په نښه کړي دي. د دغه رپورټ تفصیل د مجید بابر ناورو.
برطانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې په لسګونو عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د دغه ورځپاڼې د پلټنو تر مخه هغه عام خلک چې د یو برید وروسته یې د ځپل شوو خلکو سره مرستې کولې او یا یې د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د وژل شوو په جنازو کې برخه اخیسته هم دغه الوتکو په نښه کړي دي. ورځپاڼې دا پلټنیز راپور وروسته د هغې خپور کړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل دعوه وکړه چې د بې پیلټ الوتکو دا بریدونه صرف تر خپل هدف پورې محدودوي او په دغو بریدونو کې په لویه کچه عام وګړي نه وژل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تیره اونۍ په لومړي ځل ولسمشر باراک اوباما د استخباراتي ادارې CIA لخوا د دغه لانجمن پروګرام په اړه په ډاګه وویل چې دا الوتکې په خاصه توګه د ترهګرو د نښه کولو لپاره کارول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د یو آنلاین پوښتنې په ځواب کې ولسمشر اوباما وویل چې دغو بریدونو هیڅ مرګ جوبله عام وګړو ته نه ده اړولې، بلکې هغه ترهګر چې په دغو سیمو کې پټ دي او امریکایانو ته زیان رسول غواړي هغوی په نښه کیږي. خو د دغې ورځپاڼې د تحقیق تر مخه په تیرو دریو کالو کې کله نه چې اوباما په واک کې راغلی دی د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د 222 نه واخلي تر 515 پورې عام وګړي وژل شوي دي. او ورځپاڼه وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې 60 ماشومان هم شامل دي. ورځپاڼه سنډي ټایمز لیکي چې دوی دغه تحقیقات په دریو میاشتو کې ترسره کړي دي او معلومات یې د هغو خلکو نه ترلاسه کړي دي چې د داسې قسمه پیښو عیني شاهدان وو. او دغو خلکو ورځپاڼې ته ویلي دي چې کم از کم 50 داسې عام وګړي په نښه شوي دي چې د نورو خلکو سره یې د بریدونو نه پس مرستې کولې. ورځپاڼه وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې 40 داسې دي چې قصدن په نښه شوي دي. دا هغه 40 کسانو چې په یوه جنازه کې یې برخه اخیستې وه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM. اوس هم یو بل رپورټ. د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه تر 2014 کال پورې د افغانستان وزي او تر هغې وړاندې د طالبانو سره په قطر کې د روغې جوړې خبرې پیل کړې دي. خو د افغانستان ولسي خلک، کارپوهان او سیاستوال وایي چې یوازې د طالبانو سره خبرې کافي نه دي او نورې جنګېدونکې ډلې هم باید په پام کې ونیول شي، کنه نو هیواد به یې د لوی کورنۍ جګړې ښکار شي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب امیر ناورو.
د 2014 کال نه وړاندې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي او د هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو دنده افغان ځواکونو ته سپاري. داسې انګیرل کیږي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې به د افغان ځواکونو شمیره د 300,000 پورې او د پولیسو شمیره 250,000 پورې وي چې روزنه به نړیوالو ځواکونو کړې وي. خو یو اندېښنه اوس هم د خلکو، سیاستوالو، چارواکو او کارپوهانو سره مله ده چې هسې نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس افغانستان یو وار بیا د کورنیو جنګ جګړو ښکار شي. فارن پالیسی مجله کې لیکوال محمد رفیق لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال به افغانستان کې سیاسي اړخونه او قدرتونه د واک د ترلاسه کولو په ځغل کې بوخت شي او ممکنه ده داسې ترنګلي حالت رامنځته شي چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې ګاونډي پاکستان لپاره هم ښې نه وي. په دې مقاله کې راغلی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د 2014 کال نه پس به په قدرت کې نه پاتې کیږي، خو عام افغانان په دې نظر دي چې هغه به د اقتدار ګدۍ د غیر آئینی لارو په استعمالولو سره بیا هم د ځان سره ساتل غواړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه هیلمن غزنوي وایي 2014 کال به د افغانانو لپاره د ازمون ګړی وي. خلک د ولسمشر کرزي نه خوشاله نه دي، خو تر هغه ښه کس هم په ټولنه کې نه ویني.
دونه موافق هم نه و، دونه کامیاب هم نه و په دا تیر دور کې، او دونه خوشحاله هم نه دي خپل دغه همکارانو نه، او داسې یو ټیم هم جوړ نه کړه چې داسې هیواد مکمل وژغورل شي د بحران نه. او که بیا هم مسلط شي په همدې ډول، بیا د افغانستان د خلکو دپاره همدا د ناورین دوام دی. او د ده په مقابل کې چې کوم کسان اوس ولاړ دی، زما په داسې هغوی د ملي فکر خاوندان تر اوسه د ده په مقابل کې نه ده درېدلی، که نه بیا د افغان ولس د هغه په د هغه شاته درېږي. داسې کسان اوس د ده په مقابل کې یا اپوزیسیون په نامه یا غیر اپوزیسیون په نامه کوم کسان چې راپورته کېږي هغوی سره ملي فکر نه وي، نو اوس خلک حیران هم دی چې څوک به رامخکې شي.
د فارن پالیسی مجلې لپاره لیکوال محمد رفیق لیکي، کولس مشر کرزی واک پریږدي او دغه پرځای ډاکټر عبدالله عبدالله واک ته ورسیږي، نو هغه د طالبانو سرسخت مخالف کس ګڼل کیږي. نو بویا دا چې خبر اورانیږي، خو کولس مشر کرزی د غیر آئینی لارو په استعمالولو واک کې پاتې شي، نو دا به یو بل ستونزه مخې ته کړي. او هغه دا چې له یو پلوه به پارلمان دغه مخې ته ودرېږي او له بل پلوه د افغانستان ملي ائتلاف به هم دغه د دې اقدام سخت مخالفت وکړي. نو په داسې حالاتو کې هیواد یو وار بیا د جنگ جګړې په درشل ودرېدلی شي. خو د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی بیا وایي حالات به خراب شي خو بې قابو به نشي.
زه فکر نه کوم چې د خارجي قواو د وتلو نه وروسته به افغانستان د بیا د کورنیو جګړو ښکار شي، مګر دې کې هم شک نشته چې د افغان حکومت او قواو او آرمی او پولیسو دا د دې جوګه نه دي چې دوی به 2014 کال کې هم امنیت ساتلی شي، نو د هغه د لحاظه به ګډوډۍ راپیدا شي ټول افغانستان کې، دې کې شک نشته. مګر دا چې هغه سبل وار چې لکه د نجیب د سقوط نه بعد د یارې او د قدرت دپاره جنګېدل او هر تنظیم په هره کوڅه کې مرکز کې او بیا په ولایاتو کې خپله پاچاهي چلوله، هغه کار فکر نه کوم چې دوی ته بیا هغه زمینه مساعده شي چې دوی خپل اس دا رقم وزغلوي.
په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د افغانستان د وتلو نه وړاندې امریکا د طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړې، خو د افغانستان ولسی خلک سیاستوال او کارپوهان انګیري چې د دې ترڅنګ په جنگ کې د ښکېلو نورو ډلو لکه حزب اسلامي او د حقانی شبکې او د پاکستان په شمول د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم خبرې اړینې دي.
زمون همکار نجیب عامر وو او اس هم په دې اړه راځو یو بل رپورت ته. د امریکا په وز پلان لري چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو رول پراخ کړي. امریکایي چارواکو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا پلان ځکه مخې ته راغلی دی چې امریکا غواړي په افغانستان کې له خپل جګړهییز ماموریته افغان ځواکونو ته د مشاورو په ورکولو او د لوړپوړو یاغي مشرانو د وژنې لپاره پر چاپو توجه زیاته کړي. په دې موضوع نور تفصیل د پامیر ساحل ناوړو
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په رپورت کې راغلي. په دې ترڅ کې لومړني اقدامات ښایي په راتلونکو میاشتو کې وشي. هیله ده په دې وخت کې د امریکا د دفاع وزارت یو داسې کمان جوړ کړي چې په افغانستان کې به د ځانګړو عملیاتو د هڅو نگراني کوي. د نوې کمان مشر به جنرال ټومي تھامس وي چې اوسمهال د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو د کمان مرستیال مشر دی. د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو کمان په ټوله نړۍ کې د دې پوځ د ترهګرۍ ضد عالي ځواکونو نگراني کوي. د ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي دا نوی کمان به بل آخره په افغانستان کې د ورځنۍ جګړې ذمواري په خپلو لاسو کې واخلي، ځکه په دې هیواد کې به د امریکا د سرتیرو شمیر کم شي، ځکه چې امریکا په دې هیواد کې له دودیزې جګړې خپله توجه د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو پلاو ته انتقالوي. په دې نوي پلان لا یوازې غور روان دی او دا به د جګړې په هڅو کې د یو لوی بدلون معنا ولري. د دې پلان په وسیله به د امریکایي ځواکونو ټولي له افغان پوځ او پولیسو سره له یاغیانو سیمې خلاصې کړي او د افغانستان د حکومت عملداري به هلته پلی کړي. ورسپاڼې لیکي په 2009 زیږیز کال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جوزف بایدن هم دې ته د ورته یو پلان وکالت کړی وو، خو په هغه وخت کې پوځ دا ذکر رد کړ چې د قومندانانو په وینا دوی ته هغه وخت د روایتي پوځ ضرورت وو چې له هغو ځایونو وسلوال طالبان وباسي چې زیات خلک پکې وسی. که څه هم جنرال تھامس به د روان کال په اوړي کې افغانستان ته ځي، خو امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي تر اوسه په دې اړه غوڅه فیصله نه ده شوې. د دې پلان بله برخه دا ده چې د ناټو د جګړې ټول عملیات به د ځانګړو عملیاتو د مشر تر کمان لاندې راوستل شي، خو چارواکي وایي په دې اړه په پینټاګون او سپینې ماڼۍ کې پراخ بحث کیږي. د ټولو چارواکو د نوم نه خود او په شرط دا خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په پوز او سپینې ماڼۍ کې اوس هم دا بحث روان دی چې امریکا باید څومره ژر جګړهییز ماموریت پریږدي او د امنیت لومړنۍ چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې لا هم کمزوري دي.
تا
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او کولای شئ زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم واوري او وی ګوري. هم په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي ته مليحه میرزادانه لړ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د قطر د دورې پر مهال د هیواد وزیر اعظم شیخ حماد سره په ملاقات کې په مهمو چارو خبرې کړي. په لاهور کې د کارخانې د ودانۍ را پریوتلو په پیښه کې لږ تر لږه د 19 کسانو مړی راوستل شوی او اوس هم تر ملبې د 21 نه زیات کسان کې دي. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. آی ایم ایف پاکستان ته د بجټ تخساري او رو اقتصادي ودې په اړه خبرداري ورکړي. نیټو وای په افغانستان کې یو هلیکاپټر را پریوته خو څوک پکې نه دی مړ شوی. د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د شام په حالاتو خبرو اترو او منځګړتوب لپاره هیواد ته ورسی. امریکایي صدر باراک اوباما پر ایران د نورو سختو بندیزونو په اړه یو صدارتي امر لاسلیک کړی. یونان وای د بیډنی مرستو لپاره د قرضا ورکونکو هیوادونو سره سختې خبرې کړي. په مالدیب کې پوځیانو په مظاهره کوونکو پولیسو دره بړګوړې ورولې دي او بان کی مون د فلسطینی واکمن محمود عباس نه غوښتي چې د اسرائیل سره د خبرې نه پریږدي.
لړ خبرونه مو د مليحه میرزادانه اوریدل. اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
ورسپانه ایکسپرس خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د اتوار پښپا د کشمیر یومې یکجهتۍ په اړه خطاب کې وویل چې د پاکستان د افغانستان په اړه پالیسۍ باندې ډېرې ګوتې اوچتېږي ځکه چې هغه یو امیر جوړ کړی و. دغه سي هغه زیاته کړه چې د کشمیر مسله حل کولو لپاره لوړې ارادې لرو ولې که څه هم مسله یا پالیسي وي په هغه به بحث پارلیمان کې کیږي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم دا خبره خو یو ښه کوشش دی خو اخر دوی ته دا سوچ د خپل حکومت په سلور کال پس ولی راغلو چې د افغانستان پالیسی یو امیر جوړ کړی و. کدا سیدا نو دوی ورلا په وخت ګامونه ولی نه پورته کول. ادارې مخکلي کې چې اوس حکومت چې ښه اقدامات کول شروع کړي دي نه پکار ده چې گاونډي ملکونو سره تعلقات ښه کولو او بارنۍ پالیسۍ باندې عمل کولو په اړه کوششونه تیز کړي چې نه یوازې زموږ ملک په امن کې شي بلکې د کشمیر مسلې هم حل شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلي کې چې د بدعنوانۍ یوې ادارې د رپورټ تر مخه موجوده حکومت په دور کې ملک ته دخل غرکول وجه 8,000 ارب روپے نقصان رسیدل دي او د افسوس خبره داده چې پغلا کرکو کې روز تر روزه زیاتواله راځي. ادارې لیکي چې د دې صورتحال له کبله ملکی ترقۍ باندې ډیر خراب اثر غورځیدل دي ولې بل اڑخته حکومت په دې وینا کولو نستړی کیږي چې دا غوي په دور کې ډیره ترقۍ وشوه. ادارې زیاتوي چې د پاکستان په خرابو حالاتو د ټولي دنیا نظر دي خو د دې د حکمرانانو توجه په خپل وخت پوره کولو او په خپل سیاسي منسوبو لګیدل ده. ادارې اخیره کې لیکي چې ته دې خبرې دی چې حکومت د معیشت ښه کولو او ملکی مسلې ختمولو لپاره زر تر زره سهاسي شروع کړي ځکه چې همدا به د هغوی او د اولس په حق کې خوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې زموږ په ملک کې بدقسمتۍ سره د کتاب لوست سره دومره شوق نشي ساتلی خو بیا هم که ځینې داسې خلک شته هم چې هغوی کتاب لوستلو سره مینه لري نو هغوی ته د لایبرری سهولت نشته. ادارې لیکي چې کومې لایبرری موجودې دي نو هغې کې یا خو کتابونه کم دي او یا هغه د اولس د ضرورت مطابق نه دي. اداریا اخیره کې لیکي چې باید حکومت په نور غیر ضروری سیزونو پیسہ خرچ کولو په ځای که خی لایبرریانی جوړ کړي او په هغه کې د عوام او په خاص توګه د ځوانانو د خوښي مطابق کتابونه ذخیره کړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې د کتاب سره مینه به یو ځل بیا راژوندی شي او د طالب علمانو په علم کې به هم اضافه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. فرانس خبری ایجنسی د قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په لړ کې دغه هیواد ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه لیکنه کړې چې پکې د سولې عمل کې د پاکستان کردار ته کتنه شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د نوي نصاب په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي افغان چارواکو یو ملي شناخت ته د ودې ورکولو په هڅه کې د خپل تاریخ نه د جنگونو برخه لري کړې چې له وجې دغه تاریخ لا نور متنازع شوی دی. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګل پورز د افغانستان د سولې د خبرو اترو په لړ کې قطر ته روان شوې ده. قطر د خلیج مالدارترین هیواد دی چیرته چې د افغان طالبانو مشرانو او امریکایي چارواکو د سولې د بهیر په اولنی پړاو کې رابطه کړې دي. ایف پی د پاکستان د خارجه چارو د ویاند عبدالباسط دخلی وایي وزیر اعظم ګیلانی با د خپل دې درې ورځنی سفر پر مهال د نورو چارواکو نه علاوه د قطر د امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی او وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم بن جبر ال ثانی سره لیدل کتل کوي چې پکې با د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ته د لا نوري ودې ورکولو په لړ کې نوې لارې چارې لټول کیږي او روانه همکاري به مربوطه کولې شي. ایف پی لیکي د افغانستان طالبانو تیر میاشت د خبرې پخلی کړو چې د امریکا سره د ممکنه خبرو اترو لپاره په قطر کې د دفتر خلاصولو منسوبه لري. په دې لړ کې د دواړو اړخونو لخوا یو بل سره رابطې شوې دي چې پکې د قیدیانو د ممکنه خوشی کولو په اړه خبرې شوې دي. ایف پی خپل دې لیکنه کې وایي غربي نړۍ افغانستان کې د پاکستان کردار ته له دې وجه د شک په سترګه ګوري چې پاکستان د طالبانو سره او په خاص توګه حقانی نتورک او نورو مذهبي وسلوالو ډلو سره تعلق ساتلی دی او دغه ډلو مشران په پاکستان کې میش دي. خو ای ایف پی لیکي چې له هم دغه وجه افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان کردار ډیر ضروری دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنار بانی کر تیر هفته ویلی وو چې افغان ول خپل هیواد کې د جنگ ختمولو لپاره دوی نه هر ډول مرسته غواړي، دوی ورته تیار دي. خدای هم ویلی چې د سولې د عمل مشري د امریکا او یا بل کوم بهرنی هیواد نه کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې یو هیواد کې چې نږدې تاریخ یې د جنگونو کې صدا چارواکي یې فکر کوي داسې طریقې معلومه کړې چې افغانانو تبا پکې د نسلي او سیاسي جګړو نه پاک تاریخ خود لیکيږي او هغه لپاره به تیرې سلور لسیزې د تاریخ نه بهر کوي. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت د امریکا او نورو مرستندوی ادارو په مالی امداد د دغه ډول د کورس کتابونه جاري کړي دي چې پکې د دې هیواد تاریخ په 1933 کال کې ودرول شوی دی. په دې کې د شوروي اتحاد جنگ د مجاهدینو د طالبانو او یا په دې هیواد کې د امریکایي موجودګۍ ذکر نشته. دا راز یو ملي شناخت د ودې ورکولو په هڅو کې افغان مشرانو خپل تاریخ لا نور متنازع کړی دی. بلخوا ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي په دې خبره ټینګار کوي چې د دې نوي کورس په نتیجه کې به موجوده افغان حکومت د هیواد د ادارو د جوړونې یو لوی کار ترسره کړي چې په جنگ کې زیږیدلې نوي کلتبه د جنگونو د اثراتو نه پاک یو نوی فکر ورکړي او د تیرو سلورو لسیزو د تعصباتو نه به آزاد وي. د جنگ په دغه موده کې بیلابیل سیاسي او نسلي ډلو خپلو خلکو ته د خپل خوخي کورسونه خودلې دي چې په کې یې د خپل نظر مطابق د اتلانو او بدماشانو په اړه رائے د جوړولو هڅه کړې ده.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم یو نړیوال ریپورت. ریپورټونه وایي د شام په حمص خار د دې هیواد امنیتي ځواکونو د تیر ګل دورځي په بمبارو کې 50 کسان وژل شوی دي. اخو امریکا په دمشق کې د خپل سفارت تړلو اعلان کړي او د یورپی هیوادونو مشان وایي په شام کې د حکومتي واک ته انتقال په مقصد به خپل ډیپلوماټیکی حلو زلو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه زموږ د همکار هارون باچا په دې ریپورت کې اورو.
په سوریا کې د تاوتریخوالي زیاتېدونکو پیښو ته په کتنې امریکا په دمشق کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې ورسره سم بیا برتانیا هم وویل خپل سفیرې له دمشقه بیرته غوښتي او دا چې اروپایي ټولنه به وهڅوي تر څو په سوریا لا زیات مالی بندیزونه ولګوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې په دمشق کې د سفارت د مامورینو ژوند ته د ورپېښو خطرونو له کبله د غلطه د سفارتي عملیاتو د ځنډولو پریکړه کړې ده او زیاته کړه. زمونږ اندېښنه دا ده چې د دمشق دننه او په شاوخوا کې وضعیت لګیا دی په زیاتېدونکي ډول وحشتناک صورت اختیاروي چې دا د دې خبرې غمازی کوي چې رژیم د حالاتو د کابو کولو توان له لاسه د ورکولو په حال کې دی او دا ځکه چې دوی په خپله پر زیاده دی چې له خپلو خلکو سره خبرې کی په دوی ظلم کولو ته مخه کړی ده. په نه حال کې رويټرز جانس د امریکا د ولسمشر باراک اوباما امریکایي ټلویزیون ان بي سي سره د کړي مرکه یو برخه راغسته چې پکې نو موړي پرته د پوزي طاقت لکارولو د سوریا د مسلې د یو سیاسي حل په مندلو ټینګار کړی دی. حال دا چې عربي او حملیدیز هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریایي رژیم پر ضد د یو قرارداد پر وړلو کې لدې کبل پاتې راغلل چې په یاد نړیواله اداره کې د روسیې او چین استازو یې مخالفت وکړ. اخو بیا په پیرس کې له جرمن چانسلر انګلا مرکل سره په ګډایو خبري غونډې ته په وینا کې د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی ډاټ کار کړل چې فرانسا او جرمني دواړه هیوادونه بعد د سوریا خلک یوازې پرې نګدي او دا چې د سوریایي رژیم په اړه د نړیوالې ټولنې د پریکړې مخنی ول بعد دوی ته د منلو وړ نه وي. زبا د سوریا د موضوع په اړه نن ماسپخین د روسي ولسمشر دیمتری مدودیف ته ټلیفون وکم او د چانسلر مرکل په اجازه زبه د دواړو لخوا وینا وکم. د فرانسې خارجه وزیر فرانکوئس فیلن به هم وزیر اعظم پیوټن ته په یاد موضوع د خبرو لپاره ټلیفون
وکړي.
د جرمنی چانسلر اینګلا مرکل بیا په خپلو څرګندونو کې د امنیت شورا له لارې په سوریه کې د عرب لیگ د جوړجاړي د پلان په نه عملي کېدو د افسوس په ښکاره کولو وویل چې کچرې د روسیې دا خیال وي چې یوازې د عرب لیگ د پلیټ فارم په کارولو به د سوریا د مسلې د حل لار هواره شي، نو د دې په خبره چې دا به یې لویه تېروتنه وي. په ورته وخت کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف بحرین ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته په وینا کې د لویدیځ انتقادونو ته په ځواب ویلو په ډاګه کړه چې د قرارداد په ترڅ کې لویدیځوالو غوښتل له حقیقته سترګې پټې کړي او د سوریا د تاوتریخوالي ټوله ذمهواري یوازې په رژیم واچوي. نوموړي زیاته کړه دا سرکاري چې د قرارداد د حامیانو لپاره پر ځای د دې چې په امنیت شورا کې د نظر یوې موافقې ته ورسېدی شي، کوم چې بیخي په واقعیت ولاړ یو کار و، دا ډېر مهم و چې بل څوک ملامت وګرځوي او دغه رنګ د وسلوالو ډلو له فعالیتونو څخه توجه بل پلو واړوي، څوک چې له بهره وسلې لارښوونه او ډول ډول مرستې ترلاسه کوي. په عین وخت کې د بشري حقونو د سار یوې سوریایي ډلې نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په همس ښار د ګل د ورځې په بمبارۍ کې د وژل شوو درې څلوېښت سوریایي وګړو نمونه ورته معلوم دي. بل پلو دمشق بیا په کورونو د بمبارۍ خبرونه ردوي او وایي چې په انټرنیټ ورکړل شوي تصویرونه او ویډیوګانې جعلي دي. دغه راز د سوریا دولتي ټلویزیون د داخله وزارت د یو چارواکي خبره راغستې چې وایي ترهګرو سره په جګړه کې د دوی شپږ تنه سرتیري وژل شوي. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په سوریا کې د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنې څرګندوي، رویټرز اجانس د سوریا د پوست څخه د بیلو شوو سرتیرو په حواله لیکي چې د سوریا د آزاد پوست په نامه یاغي ډله به په یوې بلې سترې ډلې چې انقلابي شورا به نومېږي بدله شي او د کومې مشري بچې له سوریایي پوست څخه د بیل شوي د تر ټولو لوړپوړي افسر جنرال احمد الشیخ په غاړه وي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اوس هم رازو یو رپورت ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی غواړي په هغه ټولو لارو کار وکړي چې له عمل ترې د افغانستان مسله د وخت مخکې هوار کړي. دا چې د بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ممکنه وټلو با په دغه هیواد او په سیمه سره اثرات وي، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې کیرن ڈی ینګ لیکي په امریکا کې د روانو وټونو وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی غواړي د افغانستان ستونزه راټول کړي. په تیرو نږدې ورځو کې د بندو دروازو شاته دا خبرې هم تیزې شوې دي چې د طالبانو سره ټولې مسلې د خبرو لارې هوارې شي، او په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان تعلقات هم نن سبا د ولسی او سیاسي بحثونو موضوع ده. ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد، کابل او واشنگتن کې داسې عناصر شته چې کوشش کوي د افغانستان د مسلې د حل په لارو سناسه اثرات وګرځوي. واشنگتن پوسټ د یو امریکایي چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې وایي دوی د پټو معلوماتو راښکاره کول د یوې آلې په توګه استعمالوي. په افغانستان کې په مځکه امریکایي او افغان ځواکونه د افغانستان مسله په چټکۍ سره د پرېښودلو په حق کې نه ښکاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان د وټلو نوې نیټه به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مای کې د نیټو د سرمشرانو په غونډه کې اعلانوي. اوس چې په امریکا کې وټونو ته د کال نه هم لږ وخت پاتې دی، امریکایي چارواکي داسې فکر کوي چې د دوی ولس د جنګونو ستړي شوی او ورته مالي او ځاني تاوانونه هم رسیدلي دي. په موجوده وخت کې به د افغانستان د وټلو د فیصلې هرکلی کوي. دا چې د امریکا د افغانستان د وخت نه مخکې د وستو ساسرات کېدې شي، په ځواب کې د بهرنو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي امریکا غواړي په دغه هیواد کې د یو مشاور په توګه پاتې شي او کېدې شي له دغه وروستو پاکستان او افغانستان هم خپلې مسلې نیخ په نیغه د یو بل سره وسیړي. بیرستر زاهد سعید وړاندې وایي
جګړې ته تیار نور نه دي، ولې چې انمي وته نه ښکاري. انمي ټاکټکس دغه څه دي، د ریزیسټنس چې هغوی داسې ټاکټکس دي چې ښکاره نه شي او دوی باندې اټیک کوي، نو دا ډېر ډیفیکلټ سیچویشن دی. امریکنانو د پاره.
په امریکا کې د دوانو ګوندونو سینټرانو د سپینې ماڼۍ په هغه وړاندیز اندېښنه ښودلې چې له عملی د ګوانتانامو زندان نه 15 د طالبانو مشران د امن له وسنامې تر مخه خوشی کوي او زیاتوي دغه عمل خطرناک کېدی شي. اخوا افغانستان هم کوشش کوي د هغه ټولو ډلو سره خبرې وکړي چې د دغه هیواد د امن پر راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي د افغانستانه د خپل ځواکونو د وخت نه مخکې د وستلو په اړه د ناتو د راروانی سرمشریز غونډې نه وړاندې څه فیصله نشي کولی.
د کوچیانو د ژوند انځور. کوچیان څوک دی؟
کوچیان د پښتنو یوه برخه ده. په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي.
کوچیان څه کوي؟
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو.
د کوچیانو لپاره د مشال راډیو ځانګړې خپرونه.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم او واوري. د غلطه د پروګرامونو پراتیوی او سرازو یو رپورت ته د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر سېنټر افراسیاب خټک ویلي چې افغانستان کې د امن لپاره د هر ډول مذاکراتو په حق کې دي او بهر ملکونه نه بلکې افغان ولس په خپل د خپل راتلونکي فیصله کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا خبر دوی د پیښور په هنتون د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د سورولان دی د اتلسم آئینی بدلون باندې یو سیمینار په موقع مشال ریډیو ته وکړی. دوی ویل چې افغانستان موجوده صورتحال د مذاکراتو بغیر نه حل کیږي او که مذاکرات په قطر کې وي او په هر ځای کې وي دوی به یې ملاتړ کوي. بل دا چې خارجي ملکونه دي د افغانستان مرستې وکړي نه چې د دوی فیصلې وکړي.
اول خدای دې چې مونږ د مذاکراتو حق یو ځکه چې افغانستان کې کوم صورتحال دی هغه بغیر د مذاکراتو نه حل کیږي نه. نو مذاکرات مثبت خبره ده. پاتې شو چې څه فیصله کیږي. فیصله هغه پکار ده چې افغان عوامو ته قابل قبول وي ځکه چې افغانستان کې د حکومت فیصله، نظام فیصله، مستقبل فیصله پکار ده چې افغانستان خلک خپل وکړي. بهر خلک امداد وسره کوي زیاده پورې کافي ده. مګر دا چې دا حق دی بهر
افراسیاب خټک ته هم ویل چې دا خبره ضروری ده چې افغانستان کې د امن مذاکراتو لپاره دی د پاکستان په شمول د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه هم شامل کړي شي.
مذاکراتو آغاز خو حل خو ټول سټیک هولډرز ټول چې کوم خلک په دې کې دخل لري هغه ټول پکار چې کرنی صاحب حکومت دی. مثال په توګه د افغانستان نور ګاونډي ملکونه دي، پاکستان دی، ایران دی، سینټرل ایشین ملکونه دي. دوی ټول ته پکار ده چې موقع وي چې دوی خپل خپل خبره هلته وکړي.
سیمینار کې ګډون کوونکي د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ زده کوونکو د اتلسم آئینی بدلون په حق لوویل چې ثبوت د خپلواکۍ ملایدو باوجود هم ثبوت هیڅ فائدہ نه درسېدلې. تیمور افریدی او محمد فاروق زده کوونکو په دې باب لا صدا رنګ وویل.
یاره مونږ خو بالکل فائدہ نه لیدلې ځکه چې دغه مشرف وخت کې دغه امینډمنټ نه و نه 18 امینډمنټ و نه 19 و خو هغه نه مخکې ګوره دلته لوډ شیډنګ به 2-3 ګنټه په ورځ کې او اوس یې باندې 24 ګنټه دي. چې کوم دی لائن آرڈر سچویشن هلته ښه وو نو د 18 امینډمنټ او د 19 امینډمنټ دی خو مونږ شارټ ټرم کې بالکل څه فائدہ نه ویني.
دا چې کوم 18 امینډمنټ شوی دی لکه دوی خو کړې د ډیموکراسي لپاره یا مطلب پارلمنت مضبوطی دو لپاره خو هغه کې مطلب چې کوم پولیټیکل پارټو کې کوم الیکشن وو هغه ختم کړی دی. نو دا مطلب دوی خو ډیموکراسي د مضبوطی دو لپاره البته زموږ چې دا فیډوکراسي مضبوطی دو لپاره دی ولسته خو البته داسې ډایرکټ څه ګټه مټه نه ده رسیدلې.
ته دې جواب سېنېټر افراسیاب خټک صدارنګ ورکړو.
فائدہ خو راغلی
سیمینار کے دہر ایجوکیشن کمیشن صوبائی وزیر قاضی اسد اور دا پیخور پوہنتون وائس چانسلر عظمت حیات علاوہ دا پوہنتون یوشمیر استادان اور دکون کو گڈن وکڑو.
شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس هم په روانه خبرونه کې زو بلوچستان ته چرته چې په کوټه ښار کې د زده کوونکو یو سازمان په یو خبری کانفرنس کې د ماشومانو سکولونو ته د داخلېدو لپاره تعلیمي کمپین چلولو اعلان کړی. په خبری کانفرنس کې له پلرونو غوښتنه وشوه چې هر څوک دې خپل بچیان په سکولونو کې داخل کړي. دغه زده کوونکي نور سوای د نیاز مساخل په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یا پی ایس او مشر کبیر افغان په پریس کلب کوټه کې د خبری کانفرنس للاری د تعلیمی کمپین پیلولو اعلان وکړ. په دغه موقع کبیر افغان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
15 فروری ته تر 15 مارچ په ټول جنوبی پښتونخوا کې اعلان کړی دی، او دغه کمپین مقصد دا دی چې موږ زموږ په پښتونخوا وطن کې د انتیاپسندۍ دهشتګردۍ کوم اثرات خواره دي زموږ په ټولنه باندې دا راکم کړو، او ټول بچان دا سکولو ته راولو، په سکولونو کښې داخل کړو. موږ غواړو چې زموږ بچي برته د علم خاوندان سي، د قلم خاوندان سي، د کتاب خاوندان سي.
دا چې تیر کال 2011 کې هم د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یو تعلیمي کمپین چلولی و، د هغه څه ګټې او اثرات رامخته سوي وو او که څنګه؟ کبیر افغان د پوښتنې په ځواب کې وویل،
تیر کال د کمپین سي کوم ښکاره اثرات مخته راغلي دي، معنا د محکمې تعلیم دا رپورټ راغلی دی چې ستاسو د تعلیمي کمپین یا سکول داخله مهم په نتیجه کې 15% زیات نوی انرولمنټ په سکولو کې سوی دی، یعنی 15% نوي بچیان راغلي دي. دا په خپله ډېر لوی اچیومنټ دی، ډېر لوی معنا بدلون دی.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د دې تعلیمي کمپین تر شا خو به څه سیاسي مقاصد نه وي، او عام خلک ودې ته په کوم نظر ګوري؟ د سیمې یو عام کس سعدالله کاکړ د پښتنو په ځواب کې وویل،
زما په خیال خو دا یو سیاسي څه د دوی په دې کې یو شی نشته. زه دا وایم د دې ډېر ښه اثرات به وي زموږ په بچیانو باندې.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان تعلیمي کمپین په داسې حال کې شروع کېږي چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې سکولان د درې میاشتو د ژمي له رخصتۍ وروسته د راروان مارچ میاشتې پر لومړۍ نېټې خلاصېږي، او د څېړونکو په وینا هر کال په سکولانو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح دومره زیاته نه وي لکه څومره چې یې تمه کېږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې راځو یو بل رپورټ ته. د مردان په ملکند روډ د جنډو په سیمه کې سړک په غاړه د میزرو نه جوړ شوي شیان لکه ببوزي، آینیش، کورونه، پیټارګي، مسلې او د کور د خسته کولو د یو شمېر سیزونو دوکانونه دي، او دا شان دوکاندارانو یو شمېر دغه رقم شیان د سړک غاړې ته راځوړن کړي هم دي، او د دغې سیمې خلک د میزرو نه د مختلفو شیانو په جوړولو خاص مهارت هم لري. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی هم دغلته ورغلی د دوکاندارانو، او دغلته د راغلو خلکو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په ملاکن اسواد سړک باندې هر 100 کیلومتره بعد نوی راتلونکی ځای خو د لیدو قابل دی، لکه تختبایی، ملاکن ټاپ، د جلالا ګودر او د لنډاکي د سیند غاړه. خو د مردان نه بهر هم پر دې سړک جنډا نومي بازار که قدرتي ښایست نه لري، نو ځای ولس په مصنوعي ښایست ښه سینګار کړی دی. د نری نری چوکونه، ببوزي، د مخته کتو آینې، بلبلې او دغه شان نور سیزونه یې په دوکانونو کې ایښي، او هر تیریدونکی پر دې مجبوروي چې ودرېږي او څه ناڅه سودا واخلي. ببوزي او آینې څنګه او د څه څه جوړول شي؟ احمد علي نومي یو جوړوونکی وایي،
پهله دا چیک دا کټنګ چاپي په برشپین باندې چاپه واچوه، بیا وروسته سمربنډ ونه ورکړو چې دا تیلې نه وځي، بیا د هغې دا چې لږ وچي بیا د هغې نه بعد ایسته کټنګ وکړو غاړو ته، بیا بې د هغې نه بعد دا چوکه ولګي منځ کې، دا چوکه چې ولګي نو بیا ته دا جالر کې جالر نه بعد پکې دا پټې بیا کوي، بیا په منځ کې دا دوه چوکۍ لګي، میخونه پرې ولګي، د پاسه بیا دا پټه ولګي، نو بیا پې دا نری پټه ولګي، بیا پکې مزه واچو بس تیار شي.
د جنډي بازار د دوکانونو شمېره لږ تر لږه 100 دوکانونه دي، او د میزرو، د پوزو، د کټونو، د بون او د جوماتونو د پاره پکې لوی لوی صفونه هم جوړولی شي. جهانگیر د سوابۍ سیمې اوسیدونکی دی، او د هغه په وینا د هر ځای ولس دې ځای ته سودا اخیستو ته خامخا ودرېږي.
لکه دې کې مختلف شیشي کنه کم نه کم 10 روپۍ جوړېږي یو دانه، او یو پکې 25 باندې جوړېږي، 15 باندې، لکه ورځې 400-450 روپۍ دې اړې جوړېږي. هر ځای نه لکه مین روډ دی کنه، سوات والا هم ودرېږي، دیرواله، تیمرګره والا، سوابۍ والا، پنجابیان او انګریزان به مخکې راتلی به ودرېږي.
عرفان د ساینس په مضمون کې د 14 جماعت امتحان ورکړی، او دې کارخانو کې آئینی سنگاروي. هغه وایي،
او پرچونم خرڅو، پتو کم خرڅو، ډیرم خرڅو، او دا تقریبا 150-140 کې دي، تو کم دی، او اکثر پرچونم پکې ورکو دي، او هم دکاندار له غاټل لکه مونږ جوړو کنه، بس ډاره کې ورک ببوز دی جوړي، او ما هو شیشیرانی ولې دی، بس تقریبا 100 دانی په دوکس
نه بس سو کې ساده ولی شي هغه ته ایزی دی.
او افضل خان نومي یو تن سواد ته روان وو، خو سودا اخیستوله یې ګاډی ودرولې وو او هغه سوا اخیستل.
یو مې د شکرې واغسته او یو مې د روټو دپاره دغه واغسته. بس دلته کې دا دیزې جوړې کړې، د ښه شیزونه جوړې وې، په دې وجه همدلته وو. ملګري دا ملګري راته سوال جواب کړو، ته ځې راځې نو لکه چې مونږ له دا ځان سره راوړو او مونږ هسې مونږ راځو نو لکه دلته په ریډ باندې هم خمېلوېږي او خمېلوېږي.
عالمګل کاکا له ټولو زوړ دکاندار دی او د دې بازار مشرانه هم هغه سره ده. د هغه نه مو پوښتل څومره ولس په روزګار دی؟
دا خو تقریبا 500 کورونه سوا دي، دا کم دستکار چي دي، دا ټول هم دا شینه جوړیږي دلته. لکه دا خلک بس مارکیټ ته روباسه دلته دکانداران دي علي، نو هر کور کې وس لکه اندازه تن زنه کور کې لس کسان دي، زنه کور کې 15 کسان دي، زنه کور کې شلون هم سوا دي. لکه دا سي تعداد باندې کورونه شته کنه، زنانه ډيري او ځکه چې زنانه ډير دستکاری کې زنانه دي، ما شومان هم دا کار کا سان نه خدام رده چې لکه دا چا خپل کمکار نو هغه لکه دغه کنه نو لکه دستکار دلته ډیر زیات.
د علمګل کاکا په خبره اول روزګار ډیر خو وو، خو ولی اوس یې هغه پخوانی مزه نشته دی.
مخکنی حالات چې کوم هغه ډیر خو وو، چې کوم د حالات ډیر دغه شوی دی، ځکه چې یقیني درته هم چې کوم د غیر ملکی خلک براتلن دغه سره ډیر اثر پرې وته دی. یره چې ډیر چې مخکې باغ دغه خبره 5000 روپۍ دکانداری کوي، نو اوس په دې اوس وخت کې 2000 یو نیم زر زرو پورې دکانداری کیږي. دا خو چې تقریبا دا دوه درې کاله کله چې دا لړۍ شروع شوې، دا سواد دا لګول دا غیر نه راځي، خو ته دا حالات ډېر ګډوډ شوي. نو اوس خو چې موږ دغه د سواد او باجوړ او دیر گاګ چې کوم دغه ودرې ګندل، دا خو دا صوابۍ مردان دا خلک چې کوم دا خو دومره شوق نه کوي، خو دا بره د غرونو علاقې خلک چې کوم دا غوي بیا گزاره کوي.
تاسو د شاهنواز ترکزی رپورټ اوریدو چې د مردان د جنډو په بازار یې جوړ کړی وو. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. پاکستان د انګلینډ نه ټیسټ سیریز په 3-0 ګټلې، چې پرې په پاکستان کې خلکو خوشحالي څرګنده کړې. د مشال خبریال احمد الله په اسلام آباد کې د خلکو سره خبرې کړې دي چې وایي
زما عبدالقدیم نوم دی. پاکستان چې کوم ټیسټ درې واړه وګټل دی، قوم د پاره او پاکستان د پاره، دا پیدا خبره ده، خوشحالۍ خبره. مصباح الحق دا پہلا کپتان دی چې انګلیش ټیم نه 0-3 سره وګټل. ټولو ته مبارکباد ورکوم او انشاءالله توقع ته ساتم چې سخت سخت ټیمونو نه مو انشاءالله ګټي.
اور کوم سیریز چې پاکستان دی تلاته وګټو د انګلند دی کرکټ سیریز سره، پاکستان کې د کرکټ یو ریوایول وشو او پاکستان قوم د پاره دا یو غټه تحفه وه. ځکه چې د ملکی حالات افغان دی فدی کی زمونگا یو داس سیریز گٹل عوام دا مورال چتول را بارا ډیر زیات ضروری وو.
زمانم شیراز دی جی، او پاکستان دا میچ گٹل دن منګ ډیر زیات خوشاله یو، او هم دا شند بکار د چي د خپل کوشش کوي چې میچونه گټي. ان شاء الله امید دی چې ونډه کې به ما غدي خبر پامین شو کی الله دی کی چراتلون کې ونډه ما غدي وګټي ونډه سیریز.
مون په دې خبره باندې ډیر خوشاله یو. خدا افریدی سی ویلب کنه شامل وی لګا دا چې په کیل کې نیوی مونږ شه دا کیل کا دی مونږ نه مونږ ټول پاکستانیان یو بیا دی افریدی په سطح باندې لکه پښتون قوم ډیر جوز بد لري. دواګانې بیا هم د پاره کولو که در ځونکي واصله چې کومې مقابلې ونې دي، چې خدای پاک دام پاکستان نه فتح او نصرت ورکړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او د خبرونې په پای کې اوس هم اورو د کمرګلې دا سندره. تاسو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.